سهار لس بجې سوې زه سالم مودې خبرونه ته هرکلی کوم. السلام علیکم. د دې خبرونې په راپورونو کې اورئ چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان وایي امریکا غواړي د افغانستان لس کلنه جګړه پای ته ورسوي. د ګوړې اچار تفریحي پروګرام او د کور کلی پروګرام هم په همدې خبرونه کې اورېدلې. نور مسایل تر خبرونو وروسته راځي. خبرونه له جمیلې ظریف څخه اورئ.
سر کې پام وکید په مهمو خبرونو سره ټکی دا په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان ایلن وای متحده ایالات په افغانستان کې لس کلنه جګړه پای ته رسوي او په دې هیواد کې د نامعلومې مودې پاتې کېدو اراده نه لري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سه شنبې په ورځ په افغانستان کې د دې سازمان د دوامدار حضور ملاتړ وکړ. او په بهرنۍ خبرونو کې به واوري چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنۍ چارو وزارت د پاکستان د پارلمان د وکیلانو د هغې غوښتنې ملاتړ کوي چې وایي دواړه هیوادونه باید د متقابل احترام لار غوره کړي. دا خبرونو تفصیل په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان ایلن وای متحده ایالات په افغانستان کې لس کلنه جګړه پای ته رسوي او په دې هیواد کې د نامعلومې مودې پاتې کېدو اراده نه لري. جنرال ایلن د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو د کمیټې په استماعي غونډه کې د خبرو پر مهال وویل زموږ د ستراتیژۍ په هیڅ برخه کې په افغانستان کې د دایمي پاتې کېدو اراده نشته. هغه په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد جګړه سخته وبلله او په خبرو کې د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیا او قوت ستاینه وکړه.
کله چې سړی د افغان ځواک اغیز او قوت ګوري دا ځواک د جګړې په ډګر کې زموږ د تصور پر خلاف ډېر ښه سوی او لا غم ښه سوی چې په خپله دوی فکر کاوه. کله چې موږ افغان ځواکونه مخته کوو باور مو نور هم ورباندې پیدا کېږي او د دغه ځواکونو توان لا زیاتېږي.
جنرال ایلن په افغانستان کې د اداري فساد او د ګاونډي هیواد ایران د لاسوهنو یادونه وکړه او زیاته کړه ایران په افغانستان کې د وسلوالو ملاتړ کوي او د شخړو اور ته لمن وهي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سه شنبې په ورځ په افغانستان کې د دې سازمان د دوامدار حضور ملاتړ وکړ. ټاکل شوی چې امنیت شورا به د مارچ په 22مه د پنج شنبې په ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت نوی کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی یان کوبی امنیت شورا ته وویل په افغانستان کې د ملي پروګرامونو د عملي کولو لپاره د پیسو د برابرولو د انتخاباتي سیستم د ښه کولو او د قانون حاکمیت په ګډون زیاتې ستونزې او ازمیښتونه موجود دي. کوبیش دغه راز خبردار ورکړ چې په افغانستان کې د قران کریم د نسخو لسوځېدو او د شپاړسو ملکیانو له وژنې وروسته په نړیوالو ځواکونو باندې حملې به له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې پراخې ژمنې او له دې هیواد سره مرستو ته زیان ورسوي. کوبیش د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو وژنه چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې چارې پر مخ وړي د منلو وړ نه ده. کوبیش خبریالانو ته وویل هیله من دی چې د یادو پیښو غبرګون او اغېز به موقتي وي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی ظاهر تنی امنیت شورا ته وویل د یو امریکایي عسکر لخوا په کندهار کې د ملکیان وروستۍ وژنې او د قران کریم د نسخو سوځول ممکن زموږ باور او همکاري ته زیان ورسوي او د افغانانو ژور خپګان قهر او غصه یې راپارولې ده. د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي 15 تنه داسې کسان نیولي چې شک پرې کېږي په دغه ولایت کې د ځانوژونکو بریدونو نیت درلود. په 15 نیول شویو کې دوه نارینه دوی ښځې او یو هلک شامل دی چې د ځانمرګي برید له څلورو واسکټونو سره نیول شوي دي. د فراه د امنیت امر سمونوال محمد غوث ملیار وویل دغو کسانو غوښتل د نوي لمریز کال په مراسمو کې بریدونه وکړي. د وویل چې دغه کسان له پاکستانه راغلي وو. دا تر دې مهاله کورني خبرونه بهرني خبرونه تر لږ ځنډ وروسته. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنۍ چارو وزارت د سه شنبې په ورځ وویل د پاکستان د پارلمان د وکیلانو د هغې غوښتنې ملاتړ کوي چې وایي دواړه هیوادونه باید د متقابل احترام لاره غوره کړي. د امریکا د بهرنۍ چارو د وزارت ویاندي ویکټوریا نولند وویل دواړخیزې اړیکې تل په متقابل احترام او ګډو ګټو ولاړې وي. مونږ تل دا په نظر کې نیولې چې زموږ اړیکې باید د متقابل احترام او ګډو ګټو پر اساس وي. لکه څنګه چې پوهیږئ مونږ باور لرو مونږ باید زیات کارونه په ګډه ترسره کړو، نه یوازې د تروریزم پر ضد جګړې او د امنیت زیاتولو په برخو کې، بلکې په پاکستان کې د اقتصادي پراختیا او سوکالۍ او د ډیموکراتیک پرمختګ په برخو کې هم باید په ګډه کار وکړو. د پاکستان یو پارلماني کمیټې د سه‌شنبې په ورځ په دې هیواد کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکو د حملو د بندېدو او له واشنگتن سره د اسلام آباد په اړیکو باندې د بیا کتنې غږ وکړ. د امریکا د بهرنی چارو وزارت پرون وویل د امیر حسین اردبیلی په نامه یو ایرانی د امریکا په یو زندان کې د 50 کلونو له تیرولو وروسته خپل هیواد ته لیږل شوی دی. د 2 کاله مخکې د دسیسې غیر قانوني اموالو د منځلو، قاچاق او د وسلو د قاچاق له قوانینو په سرغړونه محکوم شوی وو. د محکمې اسناد وښوده چې د غیرانی د الوتکو شوبین دوربینونو او د اړیکو ګڼ وسایل ترلاسه کړي وو. د سوریه دولتي ځواکونو نن له ټانکونو، توپخانې او دافي هوا ماشینګنو په استفادې د مرکز دمشق د هر ساته او اربن ناحیو پر لوري ډزې وکړې. د رایت په نامه د بشر لسد رژیم یو مخالف وویل د سوریه خپلواک پوځ د دولتي ځواکونو پر خلاف عملیات وکړل او دا د دغو عملیاتو په وړاندې د دولتي عسکرو ډزې وې. پرون په پایتخت دمشق کې د دولتي ځواکونو او مخالفو ترمنځ جګړو کې لږ تر لږه 13 تنه ووژل شول. دولتي عسکرو د ټانکونو په مرسته پرون د دایرالزور ښارګوټی هم په خپل ولکه کې راوست. شاوخوا یو کال کېږي چې د سوریې د حکومت پر ضد بلوا روانه ده. د ملګرو ملتونو سازمان اټکل کوي چې په دې موده کې په دې هیواد کې 300 زیات کسان وژل شوي دي. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن ناوخته د یو بیان پر لایحه بحثونه وکړي چې پکې له سوریې څخه غواړي څو د ملګرو ملتونو او عرب لیګ له استازي کوفی انان سره همکاري وکړي چې په دغه هیواد کې د وژنو مخنیوی وشي. د فرانسې لخوا د دغه پیشنهاد شوي غیر لازم الاجرا لایحې په باب سمدلاسه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف پرون وویل مسکو د امنیت شورا د بیان پریکړه لیک او د انان د هڅو ملاتړ ته لیوال دی، خو د زیاته کړه دغه ډول هیڅ کوم بیان د سوریې پر رژیم په اساسي ډول اغیز نه کوي. او روسای خبر همدا چې د سیخکاری چې د امریکا پر راتلونکو انتخاباتو کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند کاندید میترومنی د لینوای ایالت په مقدماتي انتخاباتو کې برای ترلاسه کړی چې دا ورته سخته اړتیا درلوده. رایخي چې رومنی د خپل سیال ریک سنتوروم په پرتله ډیر مخکې دی. د امریکا رسنۍ راپور ورکړی چې میترومنی تر 50% زیاتې رایې ګټلې، حال دا چې سنتوروم تر 30% کمې رایې خپلې کړې دي. میترومنی باید د دې بریا په ترلاسه کولو سره د نومبر میاشتې په انتخاباتو د باراک اوباما په وړاندې د جمهوریت غوښتونکو ګوند احتمالي کاندید وي. د خبرونو پای.
خبرونه مول آزاد رادیو څخه اوریدل. په افغانستان کې د سهار 10 بجې او څه کم 8 دقیقې سپینند چهارشنبه ورځ د نیو مریض کال یعنی 1491 دویمه او د مارچ میاشتې 28 ده. په راپورونو کې اوري په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان وایي امریکا غواړي د افغانستان لس کلنه جګړه پای ته ورسوي. د 14 ملکي افغانانو قاتل په امریکا کې له خپل مدافع وکیل سره وکتل. د کرکټ ملي ټیم برمودا ته هم ماتې ورکړه. په دې باب مرکه د نوروز د لمنځنې په اړه راپور لرو. د کور کلي اونیس پروګرام تر څنګ د ګوړې اچار تفریحي پروګرام هم په همدې خپرونه کې اوریدلی شئ. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان ایلن د سه‌شنبه په ورځ د امریکا د مشرانو جرګې د وسلولو خدمتونو د کمیټې غړي ته وویل متحده ایالات غواړي په افغانستان کې لس کلنه جګړه پای ته ورسوي او په دې هیواد کې تر نامعلومې مودې د پاتې کېدو اراده نه لري. اسوسییټډ پریس خبري اژانس پر دې مسله رپورټ لري. مهمه برخه له جان قال کوزي خبري.
د سمندري ځواک جنرال جان ایلن د امریکا د سره د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته چې د افغانستان د جګړې د ستراتیژۍ په اړه شکل لري وویل زموږ په ستراتیژۍ کې په افغانستان کې د دایمي پاتې کېدو اراده نشته. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د قران کریم د نسخو د سوځېدو او په قندهار کې د یو امریکایي عسکر لخوا د ملکیانو له ډلیزې وژنې وروسته دا لومړی ځل و چې د کانګرس د وسلوالو خدمتونو کمیټې د افغانستان د جګړې او روانو حالاتو په اړه استماعي غونډه وکړه. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان ایلن د کانګرس د وکیلانو پوښتنې چې د افغانستان د جګړې په اړه اندېښمن دي او پوښتنې کولې چې متحده ایالات بل افغانستان څخه د خپلو شاوخوا نوي زرو عسکرو د ایستلو مهالویش چټک کړی او کنه، او دا چې د افغانستان 3,250,000 کسیزه پوځ به د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د امنیت ساتنې چارې پر مخ یوسي. د وکیلانو پوښتنې سره راټولې کړې او د سنا کمیټې ته وینا وکړه. جنرال ایلن په خبرو کې داسې کومه اشاره ونه کړه چې امریکا به د مخ په زیاتېدونکو سیاسي فشارونو او د خلکو د غوښتنو پر اساس د افغانستان څخه د عسکرو ایستل چټک کړي. جنرال ایلن د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل کاشکې ما تاسو ته ویلی شوای چې د افغانستان جګړه اسانه ده، د وسلوالو پر ضد جګړه اسانه نه ده. دا جګړه له بریاو او په شاتګونو سره ملګری وي. د خبرو کې ویل
وی نو دټ وی فیس لانګ ټرم چیلنجز اس ویل.
مونږ په هیګو چې اوګده آزمښتونه هم په مخ کې دي. مونږ په هیګو القاعده او نور افراطي شبکې چې هر ورځ افغانان او ائتلافي ځواکونه وژني لا هم له پولي اخوا په پاکستان کې آزادانه فعالیت کوي. مونږ په هیګو چې طالبان د سرسخت او متعهد دښمن په توګه پاتې دي. د دوی زیات شمیر غواړي په سپرلي کې د وژنو غواخونو پر لارو او سړکونو کې د ماینونو په خودرو سره پر هغو ځایونو واک حاصل کړي چې له لاسه یې تللي دي. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان زیاته کړه د روان ایسوي کال په پای کې به د وسلوالو د ګواښونو او د ائتلافي ځواکونو د پرمختګ جاج واخلي او په راتلونکي کال کې به د عسکرو د شمیر د کمولو لپاره وړاندیز وکړي. جنرال ایلن د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د افغان او ائتلافي ځواکونو عملیات ګټور وبلل او وایي طالب وسلوال له پخو غورځېدلي دي. زموږ د وروستیو ژمنیو عملیاتو په نتیجه کې موږ تر ډېره حده وکړه شول چې طالبان کمزوري کړو تر څو هغوی په سپرلي کې د سترو حملو توان له لاسه ورکړي. کله چې طالب وسلوال په سپرلي کې خپلو پخوانیو سنګرونو یا مرکزونو ته راستانه شي زیات شمېر به تش او خالي وي. پخواني سنګرونه یې له لاسه تللي، زیات شمېر تکړه وسلوال نور نشته او یا هم نه غواړي چې نور وجنګېږي. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان ایلن د سنا د وسلوالو خدمتونو د کمیټې غړو ته وویل د افغانستان امنیتي ځواکونه د ده له تصور پورته غښتلي شوي او محاربوي قابلیت یې د خیانت وړ دی. کله چې سړی د افغان ځواک اغیز او قوت ته ګوري دا ځواک د جګړې په ډګر کې زموږ د تصور په خلاف ډېر ښه شوی او له هغه هم ښه شوی چې پخپله دوی فکر کاوه. کله چې موږ افغان ځواکونه مخته کوو باور مو نور هم ورباندې پیدا کیږي او توان زیاتیږي. جنرال ایلن په افغانستان کې د اداري فساد د گاونډیانو او په خاص ډول د ایران د لاسوهنو یادونه هم وکړه. د سنا د وسلوالو خدمتونو د کمیټې غړو ته وویل مونږ په دې پوهیږو چې ایران په افغانستان کې د وسلوالو ملاتړ کوي او د شخړو اور ته لمن وهي. مونږ پوهیږو چې اداري فساد په حکومت باندې د افغانانو باور ته زیان رسولی او کمزورې حکومتداري تر ډیره له وسلوالو سره مرسته کوي. د امریکا د سنا استماعي غونډې ته د جنرال ایلن له خبرو مخکې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو پخوانی وزیر کونډلیزا رایس د سې شنبې په ورځ په امریکا کې ویلي وو د امریکا پالیسي جوړونکي باید چې په افغانستان کې زموږ عصبي ریښه یا قوت وساتي. موږ باید هیر نه کړو چې افغانستان لس کاله وړاندې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په کوم حالت کې و. رایس وایي د امریکا متحده ایالات باید چې خپل زیات پام د افغان ځواکونو روزنې ته واړوي او دا ځکه موږ نشو منلی چې افغانستان د طالبانو او ترورستانو ته پرېږدو.
په رپورټ کې مو اوریدل چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان وایي امریکا غواړي د افغانستان لس کلنه جګړه پای ته ورسوي. د ازادي راډیو د کال له غوره شخصیت سره چې پرون تاسو ته در وپېژندل سوه نن د 9 بجو په خپرونې کې ځانګړې مرکه درلوده چې تاسو به اورېدلې وي. له 83 کلنې هندي سره ځانګړې مرکه نن د مازدیګر د 5 بجو په خپرونې کې هم اورېدلی سي. د کال د غوره شخصیت په اړه نور معلومات د ازادي راډیو په ویبسایټ کې وګورئ چې ادرس یې ازادي راډیو ډاټ کام یا هم radio.org. هغه امریکایي عسکر له خپل مدافع وکیل سره وکتل چې د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د ملکي افغانانو په وژنه تورن سوی دی. رابرټ بیل سورن سوی چې د کپ پر 28مه د شپې پر مهال د پنجوایي په ولسوالۍ کې 14 ملکیان ووژل. په دې اړه د ازادي رادیو د خبر مرکزي څنګه رپورت لري چې مهمه برخه یې له احمد شیبر څخه خبري.
رابرټ بیلز څو ورځې وروسته تر دې د امریکا په پوځ کې شامل شو چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11مې پیښه وسوه. څه باندې 11 لسیزه وروسته بیلز تورن شو چې 14 ملکیان یې د کندهار په پنجوایي کې وژلي دي. ده په عراق کې هم عسکري کړې ده او 4 ځلې د خودو جګړو ته د افغانستان او عراق جګړو ته له امریکا استول شوی دی. جان هنري براون د بیلز مدافع وکیل دی. د دلمړي ځل لپاره د دوشنبې په ورځ خپل موکل په امریکا کې د کانساس په پوځي زندان کې ولید. تر لیدو مخکې مدافع وکیل واشنگتن پوسټ رسپانې ته وویل بیلز تیر منه نه خوشتل چې افغانستان ته واستول شي او د مخکې په عراق کې پر سر ټپي شوی وو. تر لیدو وروسته د بیلز مدافع وکیل وویل شای بیلز روحي ضربه لیدلې وي خو وار له مخه نه و تشخیص شوی. د بیلز شخصي ژوند او لګیدلې تور سره سم د جرم په افغانستان کې ویل سې چې د وجدي مودې په مخه په جګړې کې د بشري قربانیانو په برخه کې موجوده بحث بیا تودوي. له 2001 میلادي کال راهیسې افغانستان او عراق ته د استول شوی امریکایي پوځیانو شمیر تر 2 میلیونه اوړي. دا هغه شمیره ده چې یو ځل یوه ډله لیږل شوې او بله ایستل شوې چې په دې حساب شمیر تر 2 میلیونه اوښتی. فیل لینډس یو وخت په ویتنام کې عسکر و، اوس په سانتیاګو کې د جګړې د ځپل شویو پوځیانو یو مرکز لري چې هر کال پکې تر 2000 له ډیرو بې کوره پوځیانو سره مرسته کیږي چې یا ټپي شوي وي، یا ذهن ناروغه شوي وي، یا بیکاره شوي وي، او یا هم معتاده شوي وي. دی د جګړې د اغیزو په اړه وایي: یو کال زما لپاره کافي و. اوس پر دغو ځوانانو، نارینه او ښځینه وو چې څو ځله جګړې ته تللي دي، د اغیزو تصور نشم کولی. یو ځل بیا بل ځل بیا بل ځل استول شوي دي، په خپله روحي ضربه پرې راځي، لرې ځای نه ځي. نو دغه ځوانان او ځوانانې چې عراق یا افغانستان ته تللي دي، بیا یې شپږ اووه میاشتې پر کور تیرې کړي او بیرته دغو هیوادو ته ستانه شوي. دوی کله هم آرام شوي نه دي، دوی کله هم دا فرصت نه دی پیدا کړی چې د دې ماموریت له قید ځان وساتي او یا ورته وویل شي چې ځان وساتي. دا اغیزې پر دوی خورا ژورې دي او د مایوسۍ وړ دي. په پنجوایي کې د ملکي افغانانو پر وژنه تورن بیلز وایي چې دوی ورځې مخکې تر دې چې دغه د پنجوایي پیښه چې دی پرې تورن شوی دی رامنځته شي، دی د خپل یو ملګري د پښې د قطع کېدو شاهد و. د دې سربیره چې دی په عراق کې پر سر ټپي شوی دی، د ده د پښې یوه برخه هم غوڅه شوې ده. د امریکا د دفاع وزارت د احصایو له مخې په عراق او افغانستان کې له 2000 میلادي کال راهیسې 40,000 امریکایي پوځیان ټپیان شوي دي. د دغو ټپیانو په ډله کې یو هم کامیرون کار نومیږي، د چې کله 13 میلادي کال د ژمي په مخه په کندهار کې یوه کلي ته څیرمه مځکه له ماینونو پاکوله زخمي شو او کیڼه پښه یې له زنګانه لاندې قطع شوه. په واشنگتن کې د پوځي روغتون بهر ده وویل د ناروغۍ اغیزې خپل ډیر نه احساسوي، خو ډیر پوځیان پیژنې چې
ستوریږي.
ښکاره ده چې زخمونه په خپله په ډیرو مواردو کې روحي ناروغي پیدا کوي، سخت حالت پیدا کوي. دا د ټوکې تجربه نه ده. ځینې انسانان بختور دي، ذهن پاکوي، خو زموږ اکثر ملګري دې ته متوجه وي چې له دې سره وضعیت نور هم پسې خرابې شي. اکثر کسان څو ځله جګړې ته استول کیږي، نو څو ځله داسې پیښې ویني چې خدای دې پچا نه ویني، خصوصا 19 کلن او 20 کلن یا هر څو عمر چې لري. ارواپوه شیری بالټر چې تر 20 کلونو ډیر وخت شو چې د جګړې د قربانیانو درملنه کوي، دا مني چې د جګړې ځپونکو پوځیانو روحي درملنه اسانه نه ده. د یو شمېر پوځیانو ستره تجربه د قربانیانو ده چې یا یې شای ملګري پوځیان وژل شوي وي، او یا د هغوی د وجود کومه برخه قطع شوي وي، او یا یې هم د وجود کومه برخه له کاره لوېدلې وي. دا کسان شایي د دوی خپلوان وي، یا یې هم د جګړې پر مهال نږدې ملګري شوي وي. زموږ د جګړې یو شمېر پوځیان بیا معتاده شوي دي، یا هم پر نورو تیری کوي. د امریکا یو پوځي چارواکي چې د نوم له اخیستو ډډه وکړه رسنیو ته وویل چې رابرټ بیلس د پنجوایي تر پیښې 2 ساعته مخکې الکول څښلی وو. یو بل امریکایي پوځي چارواکي بیا نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته وویل چې بیلز هم په شرابو معتاد و او هم یې روحي فشار درلود. سره له دې چې په عراق او افغانستان کې پر پوځیانو الکول بند شوي دي، خو بیا هم د امریکا د پوځ په وینا په 13 کلونو کې په شرابو د معتادو پوځیانو شمیر 2 برابره شوی دی.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د سې شنبه په مبشین د برمودا ټیم ته په ماتې ورکولو سره د نړیوالو شل اوریز سیالیو لومړی پایلو ویتلار پیدا کړه. په دې اړه سفیولا سنگزی د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو لغړی فرید هوتک سره مرکه کړې او له هغه څخه پوښتنه کړې چې افغانستان د دې لوبو پای ته د رسیدو په خاطر څومره هیوادونه مات کړي.
افغانستان په دغه ای ګروپ کې خپل ځان سره وه هیوادونه چې درلودل په ولو لوبو سره ترسره کوي. دغه چالی په دیارلسم د مارچ چل شوی چې خوشبختانه افغانستان وکولی شول چې اووه واړه هیوادونو ته ماتې ورکړي، د خپلې مخې لرې کړي او د ګروپ په سر کې پیدا کړي. افغانستان خپله لومړۍ لوبه د 5 هیواد سره ترسره کړه، 5 هیواد ته ماته ورکړله. بیا د نیدرلینډ هیواد سره خپله لوبه ترسره کړه، هالند هیواد سره دومه، دوی تر څنګ ډنمارک هیواد ته ماته ورکړله، افغانستان هانګ کانګ ته، کاناډا ته، او دوی تر څنګ خپله وروستۍ لوبه کې برمودا هیواد د خپل مخې لري کړ او په خپل ګروپ کې لومړی مقام ترلاسه کړ. افغانستان دغه سیالۍ لپاره وکول شول چې لومړی پایلو کې تلاره پیدا کړي.
لکه څنګه چې تاسو ویل افغانستان وو ټیمونو ته ماته ورکړل او بالاخره د کوالیفای ورتک لومړنی پایلو به تلاره پیدا کړه. افغانستان څومره احتمال شته چې په خپل لومړنی پایلو کې خپل سیال چې حتمان د بی ټیم دی هغه به مات کړي او بالاخره د لومړنی ورتلونکي ټیم په هیڅ باندې د نړیوالو شلوریزو سیالیو د ګډون حق ترلاسه کړي.
افغانستان په خپل ګروپ کې لومړی مقام ترلاسه کړی دی. راتلونکي لوبې په 22 تاریخ باندې وسیږي. دغه سیالۍ په عربي متحده عملاتو کې په انټرنیشنل کرکټ سټیډیم کې ترسره کړي. افغانستان وکولی شول چې راتلونکي لومړی پایلو ته لاړ کړي. په دغه پایلو کې افغانستان لوبه انشاءالله وګټله او وکولی شي چې ډایرک د نړیوال کپ شلوریز جام ته لاړ پیدا کړي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه افغانستان که چیرې خدای مکړه دغه پایلو وبایلي، آیا دویم چانس هم شته د دې ته پام سره چې افغانستان ډېر ښې لوبې مخینۍ کړي دي؟
او بالکل، افغانستان بل چانس هم لري. د خدای نکړي افغانستان په دغه سیالۍ کې پاتې راشي نو کولی شي چې بل چانس ورته سره بل چانس هم لري. افغانستان
د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو غړی ښاغلی فرید هوتک ډېره مننه کور ده.
د وزارتونو لخوا د پراختیایي بودیجې د کم مصرفېدو په اړه د ازادي راډیو د راپورونو په لړۍ کې دا ځل د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت پراختیایي بودیجه ارزول سوې ده. د دغه وزارت مسؤلین وایي په تیر لمریز کال کې څه باندې 1.5 میلیون امریکایي ډالره پراختیایي بودیجه درلوده چې تر اوسه یې 6.5% لګولې ده. کارپوهان انتقاد کوي چې دغه وزارت ګټورې پروژې نوې پلان کړې. د موضوع تفصیل له کابله د اسدالله الدین په رپورټ کې.
د سرحدونو، قومونو او قبایلو وزارت وایي په 1990 کال کې څلور پراختیایي پروژې درلودې چې د پلي کېدو لپاره یې ورته 15,09,000 امریکایي ډالره پراختیایي بودیجه ورکړل شوې وه. د دغه وزارت مالی او حسابي رئیس فضل ملک قاسمي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه یې له دغې بودیجې څخه 6.5% لګولې ده. ښاغلی قاسمي د ځینو ستونزو یادونه هم کوي چې له مخې یې د دوی پروژې نه دي بشپړې شوې.
په دوه پروژو کې موږ څو همدا ستونزې درلودلې چې اوله د کندوز ولایت اداري تعمیر هغه په دې وجه باندې چې ځمکه موږ ته راکړل شوې وه او هغه ځمکه بیا د ولایت مقام لخوا یو بلې مدني ټولنې ته ورکړل شوه. نو دغه ځمکې تدارک بیرته یو څه وخت ونیوه. بیا کله چې تدارکاتي پروسه مکمله شوله نو پسې ژمی راغی، سړه هوا ده چې په هغې کې بعضې ولایتونو کې حتی کار نه کېږي. همداراز وزارت اته منزله ودانۍ چې ما تاسو ته مخکې عرض وکړو 50 قلمه اضافه کاري او کمکاري، د دې عمده ستونزه دا وه چې دا قراردادي په هیواد کې نه و. د میزان په میاشت کې قراردادي حاضر شو.
په فراه کې د اداري ودانۍ او په خوشحال خان لیسه کې د لیلیې د ودانۍ جوړول د دغه وزارت د 1990 کال دوه نورې پروژې دي چې د مسؤلینو په خبره کارونه یې د بشپړېدو په حال کې دي. خو یو شمېر کارپوهان انتقاد کوي چې د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت ګټورې پروژې نه دي پلي کړي. د کابل پوهنتون استاد غلام رسول صمدي ازادي راډیو ته وویل چې په وزارتونو کې غیر مسلکي کسان ګمارل شوي چې تر ډیره د پلان په جوړولو او د بودیجې په مصرف نه پوهیږي.
زما په نظر باندې وزارت چې خپل هغه بودیجه چې ورته مختص شوی وي نه مصرفي، شاید څو علت ولري. یو علت دا دی چې شاید مسلکي کدرونه شاید وجود ونه لري. ځوانان او هغه څوک چې واقعا ښه ډیګري لري د هغو دپاره د کار زمینه نه مساعدېږي. داسې خلک پراست ادارو کې دي چې هغه د پروژې په جوړولو کې او د پیسو په مصرف باندې نه پوهیږي. او بله خبره دا ده چې وزارت باید ځان لپاره یو مشخص پلان ولري چې کومې پروژې حقیا ولایت کې دي، کومې پروژې عجل دي. دا ضرور ده چې باید منظم پلان ولري، ښه مسلکي خلک ولري.
که څه هم د سرحدونو، قومونو او قبایلو وزارت پر پروژو ځینې نور انتقادونه هم موجود دي، خو د ولسي جرګې د قبایلو چارو کمیسیون وایي چې دغه وزارت کافي بودیجه نه درلوده چې له مخې یې ګټورې پروژې پلي کړي. د دغه کمیسیون مرستیال محمد نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې د قبایلو اوسیدونکي له ډېرو ستونزو سره مخ دي، خو د هواري لپاره یې د سرحدونو وزارت ته لازمه بودیجه نه ده ورکړل شوې.
مسؤلین
په همدې حال کې ځینې نور کتونکي سپارښتنه کوي چې د وزارتونو پروژې باید د لومړیتوب او پلان له مخې پلي شي چې خلکو ته یې ډیره ګټه ورسیږي. د اقتصادي چارو کتونکی نصیر شانصاب هم ورته نظر لري.
فرض کړئ یک وزارت بودجه خرج کړه نتونسته، میشه که
فکر وکړي یو وزارت خپل بودجه مصرف نکړه، کله چې کسان به نه درلودل مامورین به نه و، خدا له هغه شته چې بودجه مصرف کړي او ځای ونه نیسي. که څه هم دا مهمه ده چې بودجه ولګول شي، خو ډیره مهمه دا ده چې دغه بودجه پر ځای ولګول شي
چې پیسې په صورت درست خرج شي.
د قومونو ترمنځ یووالی، د دوی د ستونزو هوارول، له سرحدونو څخه څارنه او د سرحدونو د ساتنې په اړه امنیتي ارګانونو ته مشوره ورکول د سرحدونو، قومونو او قبایلو وزارت له عمده دندو څخه دي. خو داسې انتقادونه شته چې دغه وزارت په خپلو دغو دندو کې تر ډیره پاتې راغلی. راپورونه وایي چې د هیواد سرحدونه تر اوسه هم بشپړ خوندیتوب نه لري او د قبایلو اوسیدونکي هم له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي چې دغه وزارت ورته پام نه دی کړی. خو د سرحدونو، قومونو او قبایلو وزارت وایي دوی ته بودیجه کمه ورکول کیږي او نشي کولی چې په کمې بودیجه ټول ستونزې هوارې کړي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
نن د نوي کال دویمه ورځ ده. په افغانانو کې د نوي کال د پیل لمانځل یو خورا لرغونی دود دی چې په ځانګړو دودیزو مراسمو سره لمانځل کیږي او په انفرادي او ټولنیزه کچه ورته تیاری نیول کیږي. اکثر افغانان په دې باور دي که نوی کال په خوشحالۍ سره پیل کړي نو د کال تر پایه به خوښ وي او دغه علت دی چې پراخې تیاری ورته نیسي. په ډېره تفصیل له کابله د زکی غیاسي نظیر په رپورټ کې اوري.
په افغانستان کې نوی کال په داسې وخت کې پیلېږي چې طبیعت هم ورسره خپل رنگ بدلوي او د پسرلي ښکلی موسم پیلېږي. همدا لامل دی چې د نوی کال منځلو ته په بیلابیلو کچو تیاری نیول کیږي. دا تیاری تقریبا د کال د وروستۍ میاشتې په وروستۍ لسیزه کې خورا زور اخلي. یو شمیر کورنۍ د نوی کال لپاره کورونه پاکوي، نوی رنگ ورکوي، نوی فرشونه، نوی پردې، توشکو ته نوی پوښونه اخلي او همداراز میز او چوکۍ نوی کوي. ځینې مېرمنې وایي چې د نوی کال لپاره یې د کور وسایل نوي کړي او په زرګونه افغانۍ لګښت ورباندې راغلی دی.
چې تاوان یې کالي اخلي، مثال د کور لوازم جوړوي، پردې اخلي، فرشونه بدلوي، مثال د کور ټول تنظیم شیان جوړوي.
خانه خودم تنظیم کړم، پردې نو گرفتیم، توشک نو، فرش نو، هر چیز گرفتیم. مثال نو شاید از 10000 مصرف کرده باشیم.
پرده خلک کوي چې واسه ولري، پردم کوي، توشک هم نوي کوي، فرشونه هم د کور ته اخلي، ټول شیان کوي، مګر چچ په واسه کوي.
دا نوی کال لپاره دا کور د وسایلو د نوی کولو ترڅنګ ځینې کورنۍ اوه ډوله میوه او یا هم اوه ډوله خواړه جوړوي او همدارس ځینې نور په دې ورځ سپین چرک حلالوي. په ځینو سیمو کې د سمنک پخول هم رواج لري. نجونې او ښځې په دې میله کې نڅا کوي او د سمنک پخولو ته ځانګړي سندرې وایي. ځینو کورنیو کې سابه او د سپینو وریجو چلاو د نوروز د لومړۍ ورځې د غرمې خواړه بلل کیږي. یو شمیر مېرمنې په دې اړه وایي
ټول آمادګي نیسي د نوي کال لپاره. معمولا ښځې ټول میوه تیاروي، سبزي چلاوي، پښتنو کوي، سپین وریجې پخوي، د سابو سره دغه د پښتنو هم دغه نوی رواج دی.
د نوروز په شپه موږ غوره کوم خواړه تیاروو. د نوروز په ورځ میوه د شیان خشتو تیاروو بس دستانه کړو.
دا کابل ښار دوکانداران هم وایي چې دا ځلې د نوي کال لپاره یې سودا ښوه او دوی د نوروز په شپو ورځو کې د نورو ورځو په پرتله ډیر مشتریان درلودل. د کابل د مکریانو د مارکیټ یو تن دوکاندار چې د پردو لپاره تکه خرڅوي او پردې جوړوي وایي
والا دا پردې چې موږ خرڅو د نوروز لپاره ښه بازارونه دي. پردې ډېرې خرڅېږي، ورته مثال د یو ورځ لپاره لس، دولس، پنځلس، تا شل، پنځه ویشت کلکین پردې موږ خرڅو نوروز لپاره. فروشات ښه دی نوروز کې. د یو کلکین قیمت ترین تر لس زره روپۍ جوړیږي یو کلکین پرده، تکه، ټول مواد مکمل، او ارزان ترین د یو نیم زره نه شروع کیږي تر لس زره پورې. والا خلک قیمت ترین هم جوړوي، ارزان ترین هم ډېر قیمتي جوړوي، قیمتي پرده جوړوي چې لکه څه ډیزاین د شایان ولري.
که څه هم نوروز له لرغونو زمانو راهیسې د افغانستان، ایران، ترکیه او منځنۍ اسیا په ځینو هیوادونو کې لمانځل کیږي، خو اوس د ورځې د یو نړیوال جشن بڼه غوره کړې ده. د ملګرو ملتونو سازمان نوی کال د نړۍ په کلتوري مراسمو کې شامل کړی دی او د دې سازمان په وینا وروسته له دې به دا ورځ په ټوله نړۍ کې د طبیعت د لومړۍ ورځې د بدلون په توګه لمانځل کیږي.
رپورت کې مو وردل چې افغانان نوروز څنګه المانځي. د خبرونې په دوی منی مای کې 219 پروګرامونه درته لرو کور کلی او د ګوډي اچر. خو مهم خبرونه په لنډ کې ل خپل همکار څخه تخنیکی ستونزه وه، لکه چې له کابل سره مو ارتباط لا نه دی ټینګ سوی. تخنیکی همکار هڅه کوي چې دغه ارتباط ټینګ کړي او تاسو ته موږ خبریاله ماریا صدیقي د مهمو خبرونو سرخطونه واوروي. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې مو په راپورونو کې واوریدل چې د شپاړسو ملکي افغانانو په وژنه تورن امریکایي له خپل مدافع وکیل سره وکتل. بل رپورټ مو دا و چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان وایي امریکا غواړي د افغانستان لس کلنه جګړه پای ته ورسوي. که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سئ د ازادي راډیو ټول خپرونې پر انټرنیټ صافي اوازې واورئ، چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ډاټ اورګ. ازادي راډیو په فیسبوک کې هم پیدا کړئ، چې د فیسبوک لینک د ازادي راډیو په لومړی د ویب سایټ په لومړی مخ کې پروت دی. قدمون اردوونکو، د تخنیکی ستونزو له کبله نسه کولی تاسو ته د مهمو خبرونو سرخطونه در واورو. تیره ورځ د پاکستان د پارلمان یوې ځانګړې کمیټې له امریکا سره د دې هېواد د اړیکو او د خپلې خاورې له لارې په افغانستان کې ډیری ناټو ځواکونه ته د اکملاتي لارې د بیرته پرانیستو په باب خپل وړاندیزونه او غوښتنې ولسي جرګې ته وړاندې کړل. ټاکل شوې د پارلمان غړي به درې ورځې پر دې موضوع بحث کوي او د پنجشنبې په ورځ به نهایي پرېکړه صادروي. په دې پېښور کې د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن انګر د دې موضوع په باب د سیاسي چارو له کارپوه او آزاد خبریال قریش خټک سره مرکه کړې او په پل کې پوښتلې چې د پاکستان بهرني تګلاره تل د پوز او استخبارات لخوا ټاکل کېدله، دا موضوع څنګه پارلمان ته راجي سوه؟
رباني او د هیلری کلینټن چې کوم ملاقاتونه شوي په هغې کې دا خبرې اترې چې دی فاینل کېدلې د تکمیل کېدو. خو په پاکستان کې چې کوم حالات شو، بیا په افغانستان کې چې د قرآن نه سوځولو کوم معاملات راغلل، نو د هغې د وجې نه چې دی دا له غوندکي وخت یې واغستو. اوس د پاکستان پارلیمان چې دی هغه د امریکې نه زیات چې دی دلته کې هغه په ملکي حالاتو تناظر کې ډېر زیات اهمیت لري، ځکه چې پارلیمنټ په اول ځل باندې د خارجه پالیسي چې دی د هغې جوړولو کې ډېر مهم رول ادا کوي. او ځکه چې خارجه پالیسي او سیکیورټي پالیسي د جنرل ضیاء الحق د حکومت نه په دې خوا فوج د خپل لاس نه چې دی پارلیمان ته نه ورکړي. نو زه داسې ګڼم چې دېش کړی تاریخ کې دا ډېر مهمه خبره ده چې د خلکو نمایندګان چې دي هغوی د خارجه پالیسی په یو مسله باندې دي، هغوی یو د پارلیمان د خپل موقف لیږلی دي او د پارلیمان نه به دا پوښتنه کړې ده چې هغوی پې یو خپل متفقه موقف تیار کړي او هغه حکومت ته وړاندې کړي.
خټک صاحب، خو خبر یوازې د معافی غوښتنې نه ده، دې کمیټې ځینې نورې غوښتنې هم کړي. مثلا وایي پاکستان باید د ناټو ځواکونو د اکمالاتي کاروانونو نه د سمندري بندر کرایه تاجایی له کراچۍ تر تورخم او چمن پورې د لارې استعمالولو، د هر موټر نه یو اندازه پیسې واخلي، بي پيلوټ الوتکو بریدونه بندول او داسې نور. فکر کوي دا به د امریکا او ناتو لپاره د منلو وړ وي؟
دا د پاکستان پارلیمان خپل حکومت ته سفارشات دي او دا به زموږ خارجه دفتر چې دی پرانا کې اتفاقه باندې عمل کوي. او زموږ خبره ده چې د پاکستان چې کوم سپلای لاین ده یا د کډا غا یو وخت د امریکای سره نه او نیټو سره دا حساب چې دا یو د بین المللي ادارې د لاندې چې دی سانکشن فورس دی او غیر لیګل فورس دی د غیر لاندې، او پاکستان چې دی اقوام متحده کې د دې حمایت کړی دی. دا د نیټو یا د امریکای سره تعلقاتو نه زیات چې دی دا د ټولې نړۍ سره تعلقاتو مسله ده، لکه د نورو ملکونو په شان ده کې په پاکستان کې په پارلیمان کې سیاست کوي او په سیاست کې چې دی نارې او چغې سورې چې دی دا خلک وایي. ضروری ده چې د پارلیمان کې کومې خبرې وشي، هغه چې دی حکومت ترې د پالیسۍ په شکل کې نافذ کړي.
ویل کېږي چې په افغانستان کې د سولې او روغې جوړې پر سر د امریکا او پاکستان روابط نور هم خراب شوي او ډېر حساس پړاو ته داخل شوي. دا نوی داستان چې اوس دغه د پارلمان لخوا پیل شوی، د دوی پر روابطو نور څه منفي اثرات لرلی شي؟
پاکستان او امریکای چې دی په افغانستان باندې تعلق نورم خرابېږي یا په دې باندې متفقېږي نه چې په افغانستان کې څنګه مستقبل کې چې دی امن د وسلو لپاره کومې لارې چارې رغه کېږي. نو هغه د دواړو لپاره هم خطرناک او د افغانستان لپاره هم خطرناک، ځکه چې که د امریکې او د پاکستان تعلقات په دې باندې خراب وي چې په افغانستان کې په راتلونکي وخت کې چې دی د امریکې به سرودي د پاکستان به سرودي، که امریکا را پاکستان خبر نه مې پاکستان امریکای خبر دا بداسي دوا اتیان چې دی هغه بیر افغانستان ته خبر باندې چې دی خپل جګړې کوي نو افغانانو ته نقصان دی او پاکستان ته هم زیات نقصان دی.
خټک صاحب ورستی پوښتنه، هر څومره چې په افغانستان کې هوا تودیږي غومره جنگ جګړې هم تودیږي زور اخلي، کده پاکستان له لوري د ناتو پر وړاندې دغه لارې همداسي تړلې وي، فکر کوي په افغانستان کې به د ناتو پر فعالیتونو او د مخالفینو پر فعالیتونو یا په نظامی وضعیت څه اثرات وي؟
هغې به ډېر خراب اثرات وي، ځکه چې که پاکستان او امریکې تعلقات ډېره خرابېږي نو پاکستان به چې ډېر امریکې کوم امنیتي ځواکونه دي په افغانستان کې هغوی ته د نقصان رسولو او هغوی ته چې دی د معاملات خرابولو دپاره هلې ځلې به کوي او د څو خلکو سره چې دی د دوی په کم ښکاره خبره راځي نو ګروپونو سره دوی تعلقات هم شته دی هغوی به چې دی دوی په وینا باندې چکر ویان هم زیاتوي. خو اوس دا خبره امریکایانو ته هم ښکاره شوې ده او ټول دنیا ته هم ښکاره شوې ده چې اوسامه هم دلته کې په پاکستان کې وو، په پاکستان کې وړکې شو، د القاعده قیادت چې دی ټول هغوی اوس دا خبرې کوي چې دلته کې دی، د کوټې د شورا باره کې هم خبرې هغوی کوي، د ملاوغار باره کې هم خبرې کوي. نو دا به پاکستان نه پر دېز له ډېره زیاته ګرانه شي چې په افغانستان کې حالات خراب شو نو ټول نړۍ به دوی ته ګوتې نیسي پاکستان ته چې دوی بیا لاسوهنه شروع کړي.
په پېښور کې میشت د سیاسي چارو کارپو او خبریال قریش خټک چې له ازادي رادیو سره یې خبرې کولې. د خبرونې په پاتې شیبو کې دوه اونیس پروګرامونه درته لرو، کور کلی او د ګوړی اچار.
کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل،
قدر من دوستانو سلامونه مې ومني. خبرونه کې د نیالګي کې نو په طریقه او دا چې کوم نیالګي په کوم ځای کې خشنه کیږي خبرې کوو.
په وګه کې یو لاس دولس د نیالګي اخلي، هغه بیا په بازار منځ کې خرڅوي، هغه نه پوهیږي چې پلار د کوم ځای ده، مور د نیالګي د کوم ځای ده، دغه پیسې چا اخلي؟ دا راند ورده سوچ.
که تر وروستۍ شېبې زموږ ملتیا وکړئ نو تمثیلي ټوټه هم اوریدلی شئ. د خبرونه زه فرشته مرسل وړاندې کوم. د چاپیریال ساتنې د ادارې کارکوونکي وایي چې یوه ونه د 300 کسانو لپاره اکسیجن تهیه کوي. نو روښانه ده چې که چیرې یو نیالګی په سمه طریقه او مناسب ځای کې کینول شي 300 کسانو ته ګټه رسیږي. له بله پلوه شین بوټی د چاپیریال په پاکۍ او ښکلا کې ډېره ونډه لري، خو ډېر کسان له دې نه شکایت کوي چې زیار باسي، پیسې مصرفوي، نیالګي ږدي، هغه نه لګېږي، بیرته وچ شي. په پیل کې په دې اکله د څو تنو خبرې اورو.
ستونزه خو دا ده چې معمولا په بازار کې په مارکیټ کې هغه نیالګي خرڅېږي، هغه یو څه وخت مخکې ویستل شوی سړی خپل مارکیټینګ جوړی کنه، مونږ یو ځل واخلو هغه مقصد وچسي، بیا لاړ شو مقصد، بیا هم زمونږ هغه اعتبار هم داسې یوه اندازه جوړ نه وي چې والا دا به بیا وچیږي. مقصد کوشش کوو چې داسې یو ځای ته لاړ شو، خو ولې بیا هم مونږ د دغه ستونزو سره مخ کیږو او نیالګي زمونږ وچیږي.
تېر کال اسې ښه ثمره یې رانه کړه، کنه ښه روزنه مو وکړه، ښه احتیاط مو ورسره کوله، هو په وخت مین باندې اوبه شان مو ورکړل. په دې وروسته پوه شولو چې دا نیالګیانې ټول د پاکستان نه راوړي وي، ټول فارې بس شو. سرکال بیا نو تصمیم لرو ګورو څه کېږي.
خو په هغه کار حساب باندې مونږ نه پوهېږو، دکاندار مونږ ته وایي نه نور نه پرې پوهېږو چې مونږ څه خیل نیالګي واخلو، دغه مونږ ته ښه دي، دغه ښه نه دي، سپېره پوهېږو تاوان وکړو، بیا جایه لګېږي. والله مصرف زیات راځي، نو هر نیالګی سل اتیا روپۍ اخلو، چې هغه سل او اتیا روپۍ نه وي مونږ ته مشکل ده نیسو اخیستی.
د کرنې د وزارت کارکوونکي هم وایي چې تېر کال دوی ته ګڼ شمېر بزګران راتلل او د خپلو نیالګیو د وچېدلو ستونزې ورسره شریکولې، ځکه خو د وزارت سږ کال ځینې تدابیر مخکې له مخکې نه نیولي دي. دا چې څه ډول په هغه وروسته خبرې کوو. لومړی مو د کرنې د وزارت له ویان مجید قرار نه پوښتلي چې د نیالګیو نه لګېدل یا وچېدل څومره جدي ستونزه ده.
ډېره زیاته جدي ده، موږ د دې شاهدان یو. دوی دا په نظر کې نه ونیولې چې په دغه سیمه کې باد دی، د بوټي سره تطابق نه کوي، خاورې د مطابقت موضوع ده، ځمکې د مطابقت موضوع ده، هغه په پام کې نه ده نیول شوی. بزګر چې دي په ډېر خوارۍ سره یا د یو بل شانه پیسې قرض کوي او یا د تیر کال خپل عواید چې دي هغه ساتي چې بیا بل کال سرمایه ګذاري پرې وکړي، دوی هماغه پیسې هم بې ځایه ولګوي، هماغه پیسې هم دوی ناسالم نیال د کرلو له امله ضایع شي. نو طبعا د بزګرو لپاره، د هرې کورنۍ لپاره دا یو غټه ضربه ده. زموږ بزګر اسی هم لویدلی او به بزارت دی دا یو اضافي ستونزه ده چې په دوی باندې پرېوځي.
هغه کسان چې نیلګی له بازار نه اخلي وایي نن سبا د سمو نیلګی پیژندل ډیر سخت کار دی، ځکه ځینې د نیلګی پلورونکي رښتیا نه وایي، هغه نیلګی خرڅوي چې مخکې لکه ښودلونه وچوي.
په سلو کې شل کس به رښتیا وایي، اتیا کسان به دروغ وایي. کاکا دا د کوم ځای دی وایي؟ دا د پغمان دی، هغه وي د پېښور ریښې وچوی. دا هغه تا ته دروغ وایي، تم د هغې وایي ویزه دا سپینګیری سلی ده، رښتیا به وایي. هغه نیلګی به اخلي او زیبه هغه وچېږي، خامخا وچېږي، سل دانه به ویسي، یو دانه هم نشنه کېږي. یو شی ګران خرڅ کې شل روپۍ پنځوس روپۍ ګران خرڅ کې، خو دروغ مه وایي. سو سو کسانو سره ما په خپله هم دغه سپینګیرو خلکو سره جګړه کړې دي چې ولې ته داسې کې خپل ایمان خرڅوې، دروغ مه وایه. خو څوک د چا مني؟ په خوا چې و هغه وختونه بل وختونه مو چا دروغ نه ویل. په سل کسانو کې که چېرته یو لس کسان یا پنځه کسان به دروغ وایي، تاوان همدغه تاوان شو چې سر او مال شلو لالو افغانستان تباه او برباد شو.
که چېرې د نیلګۍ خرڅوونکي وچ نیلګي خرڅ کړي، نو خپل اعتبار له لاسه ورکوي. د پغمان اوسیدونکی محمد طاهر له نورو خبرو سره.
اول دا ده چې دا که کینی ده او چېږي، دا یو ضایع یو نقص. اول که دی وروره زحمت باسي، همه کال دازای کېږدي، فصل پرې تېرېږي. نو بیا فرض مثال په جوزا کې بیا که کینی، دا خو امکان نشته. دا چې وروره یو څو غولیې دا په اسلام کې نشته او خپل دا اعتبار هم کموي. همیش باید رښتیا ووایي او وایي چې دا یا ښه ده یا بده. دا رقم ته یو څو روپۍ ممکن دغه سه کالی خرج شي ورته، مګم آینده کال لپاره دا اعتبار هم څوک نه کوي. او فکر کوم چې هغه نالونه راوړي که ولو ښه مي، څوک یې نه اخلي. دا نالونه چې خلک ورکوي او دا نالونه چې یو چیر راوړي، نو دا هر یو پوښتنه کوي که یو چیره نتیجه ورنه کړي، نو یو نفر وایي چې کوم ځای د وخته له پله ارتله مې وخته یا فلمې له کوټې څنګه مې وخته، نو دلته وروه چا څکې وخته دا نفر ده. نو امن ورزي ورته وایي چې دغه نفر و دا رقم ته، نو هغه څه څوک نه اخلي.
د کابل په پروانی دوکې مولا یو نیلګي خرڅوونکي فرید نه پوښتلي چې ولې ځینې نیلګي خرڅوونکي سم نیلګي نه پلوري.
قانون دا چې هغه شرکت نه لري کنه، به غیر د شرکت د سرک د سر ده. هغه پاکستانی مروړي هر بلا راوړي په خلکو وهي وای دا وطنی ده. هغه دغه کار کوي وسمن ګوله پروشانه کې شته د تاج خورغان نه نیلګي بارې د 303 سر کې ریشې شمال وهي، هغه وچیږي. دا د کوز وسشته هغه راوړي د یو مجل د خبر نه بیرون پروت دي. هغه مسلمانان راضي اخلي د وړي خخې د ځای پر انسان وچی اخو لا نیلګي د ریشې وچیږي. دلته بیا په مسلمانانو خرڅي خامخه وچیږي. من ګور ار نیلګای په ګلدان کې خیدا په پلاستیکو کې په بوريګانو کې خاورم سره بوټه کړی ده. پس مکه کې خخو چې دا ریشې شمالونه وهي، او هغه د ظالم زمانو ریشې هم د وسلوسی دی یلته پراته دي. هغه په مسلمانانو خرڅه خامخه وچیږي.
فرید براته وایي چې دوی نیلګي له کوم ځای نه راوړي.
دا منګه د پارمونه راوړو، پارمونه منګه خپل کاری زمير کې پارځه کې سره خوجه کې ارزای کېشته. دلته شرکت دا منګه په ضمانت نیلګي ورکو، په ضمانت کې دی په دغه وخت کې چېونه شو منګه یو بره تاوان ورک. اوس منګه خپل نیلګي په ترواسمه کې لیک زره دغه بوس نه ده، دغه نمو بوس واخه دا تیلاند لګه چې نیلګي په یګدو هر وخت پورې چې دانیلګي بلدیږي هغه وخت پورې بوسم د باینزي. نو د زمکه مالګه بوس کشي.
لنیلګي خرڅونکو فرید نمود دانیلګي قیمت هم پختلای.
یو نیلګي مثال منګه اخلو په شپېتر په خرڅو په یار په لس په ګټ اخلو. مثال دلته خو بینه چې زیامات راځي او بغواړي منګه ماشینونه والی برمیم والی دلته کار کوو، مزورکاران پکې ډیر دي، مصرف راځي، ډوډۍ راځي.
دانیلګي د اوچدلو پاک له مجید قرار وای. دانیلګي چې د کرهنې وزارت نوی تصدیق کړي ممکن خنه نتیجه ورنکړي.
سخت خل موږ دا ستونزه حل کړه. هغه داسې سیمونګه د انسان لپاره دی نیالګي او د تصدیق مرجع جوړ کړه. نیالګي باید یو کوچنی کاغذ ګوټه ول د سپغه پونخته یو هغه خي سیدا نیال سیده د کرهنې وزارت لخوا تصدیق ته او دا نیال سیده خنه نتیجه ورکړي. دا فقط یو کوچنی په تار تړلې کاغذ دی د خپل نیالګي سره او په باندې لیکل شوی دی چې دا نیال تصدیق شوی نیال دی. بس همدومره مطابقت د نیالګي دی او ځای سره. دا ډېر مهمه موضوع ده. مثلا د جلال آباد نیالګي سیده هغه په غزنی غونډه ځای کې دای سي وڅي ځکه چې دغه مطابقت سیده په مخه جلال آباد کې شوی دی. د دې لپاره تحقیقات کیږي کم نیالګي سیده غزنی لپاره ده. هغه د غزنی لپاره تولیدیږي په هغه رقم ورته اقلیم کې هغه تولیدیږي. او غټي کم نیالګي سیده تبان د ننګرهار لپاره دی، د ګرمو سیمو لپاره دی، هغه عملته تولیدیږي، عملته تطابق کوي.
دا چې بزګران د نیالګي اخیستلو په وخت کومې خبرې په پام کې ونیسي مجید قرار وایي.
د هر چا نه ونه پیری په نیالګیو کې رقم رقم همداسې لکه انسان سي امراض لري، نیالګي هم امراض لري. نو دا د مخکې نه معلومي قوریه نه چې اخلي هغه باید معتبره قوریه، مشهوره قوریه. دا شته دی دوی که مثلا دغه بزګر جشن تز منګ راشي بزګر به دی قریداران سره آشنا سي دوی کارتونه به واخلي او نور به بیا دی دسی خلکونه نیالګی نه اخلي سیغه مرجانه د معلومات دي کوم نه راوړي دي په تیر هغه نیالګی سي د پاکستان راځي افغانستان ته پیغي کې ډیر زیات ستونزې دي یو طرف نه زموږ د قریدارۍ صنعت ته وان رسي دلته اوس قریداران ډیر خشوي دي دوی بازار خشوي دي نو سی بهر نه نیالګی راځي هغه په ارزانه قیمت باندې خو بې کیفیت نیالګی دي هغه خلک اخلي دوی نیالګی بیا ورته نه پلورل کیږي او بل طرف ته افغانستان ته امراض هم انتقالي او د خلکو د بزګرو سرمایه ګذاري هم ضایع کیږي
ډیر کسان بیا د نیالګیو د اخیستلو په وخت پوره پوښتنې کوي بیا نیالګي اخلي ځکه پوهیږي که داسې ونه کړي همې پیسې بې ځایه مصرفیږي او هم نیالګي نتیجه نه ورکوي د کاپیسا اوسېدونکی سخي ګل چې ټوله ورځ مزدوري کوي په دې هکله وایي
پیسې په ډېره سخته پیدا کیږي په دونه مشکل پیدا کیږي چې ما د خپل لاس اوسم سوخ کوي له مشکل نه کنه دې ورځې مزدوري کوو 200-300 په دې باندې موږ مزدوري کوو خپله ورځ بېګا کوو دوستانو نه مې د دوکاندار پاکله پښتنه کوو بیا هغه بعد لږې نه چې موږ خپل ځان ښه پې پوکو نو بعد لږې بیا پیسې په نیالګي ورکوو موږ یې خپله اخلو بل چا سره که غلطي کړي هغه سړي نه بیا موږ نیالګی نه اخلو معلومه ده چې غلطي یې کړې ده شیخ نه راځي په یو نیالګي بیا پیسې م ورکوو هغه غلطه مخیزتي کوو
د نیالګیو د وچېدلو علت یوازې دا نه دی چې تر اوسه خبرې پرې وشوې د لهمان اوسېدونکی فدا محمد ځینې نور لاملونه هم بیانوي
دغه بې موسمه باد چې پېری شي هغه ریشا نازکې نوی تر اوسه په سمه نه رسېدلې هغه باد وهي وچېږي بعضې چې تجربه لري په دې کې چې کله دوی اوبه ورکوي دغه خپله د نیالګي بېخته درزونه ایجادېږي چې په دې کې هوا ننوځي چې کله هوا ننوته بیا دغه خپله ریشه یې وچوي چې وچ شو هغه ثمره پاتې کېږي مثال یو کور کې نیال غرسۍ خواکې او بلند منزل ته په هغې کار وخت مر نه راځي دا هم ډېر رول لري په یو نیال باندې
د ننګرهار اوسېدونکی اجمل چې تل نیالګي ږدي وایي هېڅکله نه یادېږي چې له هغه نه به وچ شوي وي
خو ګرانو کې ځکه نیالګي کېږدم نو یاره فکر نه کوم چې مانه به نیالګي وچ شوي ځکه زه په خپله ډېر یو ښه مدیر یم غواړم چې د خپل نیالګیو ډېر یو ښه مدیریت وکړم تر څو رانه وچ نه شي او خپله د نورو فکتورو مثلا د حیوانات نه باید دا وساتل شي د حشرات نه وساتل شي او خپله په کله چې دا ولګېدو یا نموی وکړه دا به مختلف سیستم لري چې دا مدیریت تر نه وشي مثلا سره ورته ورکړل شي شاخه بوري په ښه سیستم باندې وشي د حشرات نه باید وساتل شي د افات نه وساتل شي
کرنې وزارت په باور هغه وخت د بزګرانو خواري او زیار په ځای لګېږي چې دوی د نیالګیو د انتخاب او کیښودلو په اړه پوهه ولري او دا پوهه د کرنې د وزارت لخوا ورکول کیږي
باغ د نیال د انتخاب نه نیولې بیا د هغې تر غرسه پورې بیا سي څو ځله ورته اوبه ورکړی سي په دې ټولو برخو کې باید دوی پوهه ولري او دا پوهه زموږ د ترویج د کارمند نه باید دوی واخلي د زراعت یو متخصص نه یې واخلي زراعت په فاکولټي زموږ اوس ډېر فارغان لري د دو خلکو د پوهې نه د استفاده وسي بزګر د خپله پوهه باندې اکتفا نه کوي ځینې وخت مثلا خلک کودونه کاروي زیات کود یو بوټي ته ورچي هغه خپله د هغې د وچېدو لامل کیږي ځینې وخت دوی د حشرکش داسې مواد استعمالوي چې هغه بوټي ته هم کېدی شي تاوان وکړي دا هم د نیالګي د وچېدلو لامل کیږي
بل خبر کې ویل چې بسګران او هغه کسان چې نیالګي دي د دوی له کارکونکو سره د مشوره وکړي په دې ډول خواري پوبونه له حقيقي هغه نمو پختلی چې د لرو پروتوسي مخالک به څنګه په دې وتونیږي چې د دوی د کارکونکو په مرسته د نیالګیو د کینولو په اړه خپل معلومات زیات کړي هغه وایي
موږ اوس په هغه زمانه کې نه یو چې باید حتمان ته یو چاته ورس انده اوس تاسو پروګرام دی یو نمونه ده د دې نه د دوی خپل په حل لوړ کی په دې تیر درې کال کې موږ شاوخوا 2000 نوي فارغان استخدام کړی دي نو موږ ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې د افغانستان ټول لري ولسوالۍ ته هم ځان رسو البته داسې به یې چې کېدای شي موږ هر بزګر ته هر کلي ته کس ونه لرو خلک به هم لږ زحمت وباسي یو ګام به دوی راخلي یو ګام به موږ وراخلو دوی به زموږ د ترویج د کارمندانو د پوهې نه ګټه اخلي د هر انفرادي بزګر سره خو زموږ ارتباط ګران دی بهتره دا ده چې دوی په هره سیمه کې راټول شي دوی ته تبلیغات اسانه کیږي
درنه اوریدونکو اوس تمثيلي ټوټه ورو په تمثيلي ټوټه کې د وکاسانو پکله خبرې شوې چې د افت میوې د برابرولو په وخت نظافت په پام کې نه نیسي تمثيلي ټوټه ما فرشتي مرسل لیکلې صادق سپین غار ستاري اميني او سپوږمۍ برخه پکې اخیستي
زه خو ځم ځان ته افت میوه راوړم تاسو ته چای راوړم که افت میوه
افت میوه خو مالته وغوړه چای راوړه
اخړې اوبه ما خو خوړله بانانو نه پوهېږم ومې خوړله یو خو یې اوبه خړې وې بل پار ممیس پورې یو یو لرګی و
بادامو هغه وچه میوه یې نه و پوست کړې سپینه کړې نو همداسې ور اچولې وه
بلا وهلې ده خبرې خو دونه خبرې دي بیا غاف میوی ته چې میکتل او دی ته میکتل ایران پاته و مچ و خدای د خبرو سره کاف میو هم داسې پاکه وای خو خوند به کړه
و خوریدی ډیر خبری یادی دی خو اف میو و ما مخړه تا مخړه دی بم خړلې و
شته وسنو کاف میو نه ما چیم راوړ چې وی خوړم
نو چې دی ته راوړې خو ما ته هم راوړه
اف میو خو برا راوړه میو بل خبره ای
چی شي اغه نارینه چې راغلی و میلمانه ای او غونه ډکی ډکی کاسې را وته اغه بیرته په غدی کې واچولې اغه نه بیرته
سړیا دا اف میوه مو ګوره هغه د وریندارې اف میوه دې م در په یاد کړه چې بیا داسې ونه وایې چې د فلاني ښځه داسې کمالداره ده د فلاني ښځه داسې کور کوي هغه ده په یوه دېش کې مې اچولې ده د هغه سره مې شپږ دانې کاسې میښي دي میلمه چې راسې هغه دېش راواخلم کاسې ورته کېږم هر میلمه یې په خپله زړه وراخلي
وای ما خورې د ما ښځه نه ده د دې دا پنځه ګوتې پنځه ډیوې دي
زه پوهېږم نو که ما نه دلیدلې هر وخت راغلې یم ډوډۍ مې خوړلې ده هر وخت راغلې یم شه چای الداره راده مو یې کور یې وګوره پاک صفا ماشومان یې پاک صفا دغه اف میوه ده معلومېږي څنګه
ښځې بیا ونه وایې دالې نن مې د دونه صفات وکړې چې په دا ټول ژوند کې مې نه وکړې
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا قدرمن اوریدونکو سلام نوی کال مبارکه او نیکمرغه د نوروز میلې څنګه در باندې تیریږي اغوی چې د میلو شوقیان وو ښه د خټو چیکړو او جامو په خټو ککړولو میلې به کړی وي اوس مونږ خدای دی واورو بو ته ټینګاوه ځکه ساکل به د سیندونو او خوړونو اوبه لکه د غلو چارواکیو چې ډالرونه یوړل دوی به خدای مکړه د خلکو ځمکې او کورونه یوسي د خبرونې په پیل کې مولې یو نوی ډول اف میوې نه خبره وو
ګوره سړیه دا ځل دې بې اف میوې نه پرېږدم هر څوک چې له ښاره راسي همدا وایي چې پلاني اف میوه جوړه کړې وه ښار ته به ځې او و ډوله میوه به راوړې
کله به په دې وخت کې و ډوله میوه پیدا شي وښځې
پیدا کېږي اوس خو هغه پخوانی وخت نه دی
کله د هومره پیسې لرم چې و ډوله میوه شي چې یو یو چارکم واخلم ډېرې پیسې کېږي
څه یو څه به زه درکم
پلاره ما به م چرګې خرڅې کړې دي زه به یم درکم
سهمه ده چې تاسې مرسته راسره کوئ نو بیا به یې زه هم درته راوړم
خو ګوره پام دې وي چې ښې ښې روغې روغې او تازه وي
ښځه مه مې پازابوه
اونجلۍ ټولو ته دې وویل چې موږ اف میوه جوړه کړې ده راسئ
و ټولو ته مې وویل
و خلکو میلمه قبلوئ و راځئ راځئ هر کله راسئ هله نجلۍ دا تکیه سمه که ژر کوه
خموري
تعال مودې نور ځای سره زه سمه ناسته یم لورې بالښت مږ ده زه دغه د ستا بالښت مې څنګ ته ښه داسې نیک شګومه یې کې خورې چې تا هم د ښار رواج دلته راوړ وایي اف میوه ده که څه ده جوړه کړې ده د موخو لپرونه راسې شونډې ورته ووتې
ټولو کلیوالو پوښتنه کوله او ویلې چې دا به یې څنګه جوړه کړې وي
په کور کې آی
راځه ماما راځه په کور کې یو راځه پلار دې ما هغه در راغی ماما ستړې مسی راغې په خیر
خیر یوسی دا هفت میوی پا تمر آگه
ماما ستره بشی
خیر ویسی بچه خیر ویسی
او ماما شو پا مالا گرده در منی خورم
موری روای نخلم
پلار تا دینا ما تلیجو جا تروغو چه تاس رخلی آقا بم راسی سودام دا ورتا ورس لوری روای اخلا
خموری زخدا مون بهم تیزدکو
او ادل تا یک شده دغه یو غوړې د ماما مخې ته کښېږه ابل هلته کښېږه د ابل خاله و مخته
خمورې
او خورې دا خو تازه میوې دي
وای که ماما خو دغه اوه ډول میوه ته اف میوه وایي
دغه یو ډول خو یې ما ونه پېژندله وخورې
درونا پلاش پس دوله میوه پیدا کرده و پیا ما دغه یو دول پر سای بانده نیشه و دیگه چالو پکش کشش و نه
چه هو دوله چی؟
هو که
اوس دا خبرتیاوی واوری
د چور او تالان د اعلی سرقومندانی اعلامیه د چور او تالان اعلی سرقومندانی ټول او معززینو ته چې په سیندونو او خوړونو کې د چور او تالان اړوند ځمکې اخیستي او کورونه پکې جوړ کړي دي خبر ورکول کیږي چې سګنۍ پسرلی دي تر اوړي پورې له خپلو کورونو څخه کډې بار او نورو خوندي سیمو ته ولېږدوي ځکه سږ کال د ډیرو واورو له امله خامخا د خوړونو اوبه هم ډیریږي او د خوړونو په چور شوو ځمکو کې د ودان شوو کورونو دورانېدو او وړلو خطر سل په سلو کې احساسېږي له دې امله د چور او تالان اعلی سرقومندانۍ له ټولو دغو کوروالاو څخه هیله کوي چې ځانونه خوندي کړي او د چور کوونکو غاړې خلاصې شي سره له دې چې مونږ یوازې چور کړي او پلورلي دي کورونه خو تاسې پکې ودان کړي دي خو بیا هم مونږ خپله غاړه خلاصه کړه ځکه مونږ دومره هم ظالمان نه یو چې له در پیخ خطره مو خبر نکو د خصوصي پوهنتونونو او ښوونځیو د ګډې قومندانۍ خبرتیا د خصوصي پوهنتونونو او ښوونځیو ګډه قومنداني افتخار لري چې د ښو پیسو په مقابل کې ډېر نالایقه او خراب زده کوونکي هم ومني او لکه د ګل غوندې جذب کړي نوموړی قومنداني دا افتخار هم لري چې اوس یې د پوهنتونونو او ښوونځیو شمېر له حسابه وتلی دی او آن د لسو تنو په جذبولو سره هم خپل کار ته دوام ورکوي خو د لږو زده کوونکو لرونکې تعلیمي موسسې مجبوره دي چې د مصارف زور له زده کوونکو وباسي همدارنګه د خصوصي پوهنتونونو او ښوونځیو ګډه قومنداني له ټولو هغو استاذانو څخه چې په او بو پوهېږي هیله کوي چې په نوموړو موسسو کې د کار پیدا کولو لپاره خپلې عریضې نوموړو پوهنتونونو او ښوونځیو ته ورکړي او د اوکې په تمه شي هیڅ ډول اسنادو او تجربې ته اړتیا نشته مراجعه کوونکي دي بې غمه اوسي د خبرتیاو بې
د نوروز میلې ته واړه او ځوانان ډېر خوشحاله کی خو چې جیب کې ښې پیسې وي او یا هم ښه سخي پلار ولري کنه دا غوې حال وي
موري ورته وایي چې پیسې راکي
ته ودرېږه چې لږې چورت ښه سي بیا به ورته ووایم
مورې بیا ناوخته کېږي
دا څنګه بنګېږئ څه وایې سره
میلې ته ځي وایي پیسې راکه
په میله کې پیسې څه کوي
نو د څه دپاره میلې ته ځي
میلې ته خو د دې لپاره ځي چې جامې په خټوکه کړې کړي او د خلکو اتڼونه او ساتیري وویني
غلی شه چټي چټي خبرې مه کوه میلې ته د دې دپاره ځي چې یو څه وخوري او یو څه وویني
نو څو څو روپۍ ورکړم
زه څه خبره یمه پنځه سوه افغانۍ خو ورکړه
لیونۍ یې که په ست
ولې
کوم پنځه ستوري هوټل ته ځي که څنګه چې پنځه سوه افغانۍ ورکړم په میله کې خلک شور ناخواد، مشنگ، باکولی، قند پشمک او یو نیم د زیګر کباب خوري، او دوی چې دغه ټول شان د 55 افغانۍ وخوري نو د سړي سر 50 افغانۍ کېږي. زه به 50 افغانۍ نورې هم ورکړم چې 1.5 افغانۍ سي.
1.5 افغانۍ په بلا وهي، قدم به م راڅخه وانخلي.
مورې نو لاړ نه شو.
پلاره اوس یو غاب شور ناخود هم په 1.5 افغانۍ نه ورکوي، څه خو یې لا نور شیان دي. هغه پخوانۍ ارزاني خو نه ده، بیا په میله کې خو هر څه نور هم ګرانېږي.
نو بیا تاسې د ما د پیسو دښمنانی چې ګران شیان اخلئ.
نو څنګه وکړو
بچیا؟ داسې وکئ چې ته او خور دې لاړ شئ، په ټولو میله ځایونو کې وګرځئ، ښه ساتېر کئ، او آن مازدیګر کور ته راشئ. ما به تیاره شور نخود درته پخه کړي وي او هم مشنګ. ښه په مړه ګېډې پسې وخورئ چې د میلې په خوند پوه شئ. خوند
زه په خدای کله دې پلار ښادي ووینئ، زه یې دا 40 کاله د میلې په تمه کېنولی یم.
ولې دا هره ورځ په دسترخان 3 وخته میله نه کوې؟
خورې درځه درځه، د لوږې میله چې وکړو هم ښه ده، تېر لا پیسو.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او